سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې 219 پروګرامونه هم پکې اوریدلای شي نیمه نړۍ او درسي ساعت خو پایل له خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې د دغه وزارت د مکتوب یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده مکتوب په بریتانیا هسپانیا ایتالیا جرمني پرتګال یونان اتریش فرانسې ناروې آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل سوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تللی ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د شوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ د دې کمشنری د آسیا پاسیفیک څنګه پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنې په کې مخ کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو شوونځیو ته تللې یو ان ای سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي شاوخوا 510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې شوونځي تړلي له تیر دسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبري هیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده هغه وویل خوراکي مواد غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي
2022 کال کې زموږ تجارت د روسي سره زیات شوی دی 2023 کال کې په ټول کال کې شپږ شپږ میلیونه ډالر پارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 10 میلیونه ډالر موږ واردات کړی دي چې د غدرې میاشتې نورې مرسشنې د 100 میلیونه ډالر پارزښت باندې موږ روسي سره تجارت د وارداتو لرو
هله کو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسي ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټډیوم کې د افغان او پاکستانی نندرچانو ځایونه سره جلاسي جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستانی نندرچانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړي تروسه د شارجه سټډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن سنې دی ویلي تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټډیوم کې درې شلوره مسابقه وکړي تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندرچانو ترمنځ په سټډیوم کې د ننه سخت خوډه بوسو دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دی او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي ښاغلی ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټونه مرسته راوړي په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي
تیر دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو ترڅنګ په جګړه کې برخه لري اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیگ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د وو ویکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لومړي پړاو اتلولي وګټله وایپرز لوبډلې په شلو اورونو کې د 134 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اور کې د دریو ویکټو په سوځېدو سره د هدف پوره کړ د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو هسرنګا 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کریسلین په 2 منډو ناس وزیدلې پاتې سو او لوبه یې وګټله د ګلف په توپ چونکو کې کارلوس بریتوت درې او قیس احمد دوه وکټې واخیستې بریتوت د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. ورځو د راپورونو برخې ته ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشي سوي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه ښوولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چاری
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل. خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په
خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بیرته خلاصې شوې خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډیر وخت بند کې تیر کړل تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډیر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
هغه
هغه سی کارکونکي چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د ښځینه کار کوونکي خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. د خپل مشکل به مو لغو ښځې سره په ښه توګه مطرح کولی سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډېر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د روغتیایي ټیمونو لرو پرتی سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې د امیدواره میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتی سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کې دي. نارینم کارونو کې مصروف نه د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای شي هغه مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت